اسلامی جمہوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د لړم د میاشتې څلورمه وشه د لړم د میاشتې پنځمه د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې وشتمه نیټه ده او د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې لومړۍ نیټه ده. خوګوردونکو تاسو په دغه خبرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ. بیا یو سیاسي تبصره درته لرو چې په واشنگتن کې د اټومي انرژي نړیوال اژانس کانفرنس او د امریکا لویدیځ وګړو معیارونه نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. بیا د ایران د کال د شعار په هکله ځانګړی پروګرام لرو او په آخر کې به د افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام درته وړاندې شي. وګوردونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. خو له لنډې دمې وروسته وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د ترهګر حمله پلانونکي به له عبرت څخه ډک ځواب سره مخامخ شي. امریکا په ایران کې د بلواو کلک ملاتړ کوي او د پاکستان د خبریال وژله په هیواد کې پلان شوی و. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شئ. د شاچراغ د جنایت امیران او پلانونکي به له عبرت څخه ډک ځواب سره مخامخ شي. زمون خبریال راپور کړی د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ایران په شیراز ښار کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپیڅلي حرم کې د یو شمیر لمونځګزارو د شهیدولو او د ژوبلېدا په اړه تسلیت ویلو سره وویل دغه شرارت ته به ځواب ورکړل شي او د هیواد امنیتي ادارې به د دغه ړنده جنایت د عواملو په پېژندلو سره د دغه حملې امیران او پلاننکو ته پښیمانه کوونکي او له عبرت څخه ډک ځواب ورکړي. هغه زیاته کړه د ایران د ملت د مظلومیت او د اقتدار غږ دا ځل په حضرت احمد بن موسی علیه السلام سپیڅلي حرم کې انګازې وکړې او د ایران د اسلامي انقلاب د دښمنانو د جنایتونو په تورې پاڼې کې یو بل جنایت ور زیات کړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا جوته کړه تجربې ښودلې ده چې د ایران دښمنان د هیواد د پرمختګ او د ملت او متحدو ساپونو کې د اختلاف په رامنځته کولو کې د ماتې خوړلو او د استحصال غچ په تاوتریخوالي او ټیرور سره اخلي. بل خبر ده چې د ایران په شیراز ښار کې د پرونی ترهګر حملې وروسته په دغه ولایت کې درې ورځې عمومي ویر اعلان شوی دی. ویل کېږي چې د سیراز د پرونۍ پیښې اصلي عامل چې نیول شوی دی تر درملنې لاندې دی او پوښتنې ترې روانې دي. د ایران د فارس ولایت ولی وویل چې د ترهګر کس هدف د لمونځګزارو په منځ کې ډزې کول و خو د زیارت د شابستان د دروازې د بندېدا په خاطر هغه دغه جنایت د شابستان د باندې اجرا کړ. د ایران د امنیت شورا مشر احمد وحیدی دغه ترهګر حملې ته په غبرګون کې ویل د دښمن لخوا په بلابڼه کې بلواوې خطرناکې لارې ته د تلو په حال کې دي او ترهګر بهیر د بلوا له فضا څخه په استفادې سره عمل ته ورننوته احمد وحیدی زیاده کړه دغه ترهګر پیخي زمونږ لپاره څو شیان رخکاره کړل. لومړی دا چې د دوښمن د سیسی رخکاره کړي او د دوښمن د جنیتونو بلا پرده وه او خودله د دوښمن د سیسه پیچلی د سیسه ده چې هر ډول تاوتریخوالی ترسره کوي او ګڼ شمېر بېګناه خل شهیدوي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر کلیباب هم د دغه پیښې په اړه تسلیت وایه. هغه ویل دغه بوږنوونکې پیښه د هغو ټولو کسانو لپاره اتمام حجت دی چې په تېرو اونیو کې د ناکراریو په رامنځته کولو سره د دښمن د دسیسو لپاره زمینه برابره کړه. د ایران د پارلمان مشر کلیباب زیاته کړه د ایران شریف ملت ثابته کړې ده چې په دا ډول نه ځوان مردانه او ذلیلانه اقداماتو سره غلی نه کینی او لکشان به هم له خپلو انقلابي دریځونو شاتګ ونه کړي. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی هم د دغه پیښې په هکله تسلیت ویلو سره وویل د بشري حقوقو دروغجنې دا کوونکي هیوادونو له خپلو چټي داګانو او په ظاهره له بشر دوستانه څرګندونو وروسته دقیقا د ایران د خلکو لپاره د تاوتریخوالي او په وینو کې د خلکو دغه لید پیت کول وغوښتل او دغه هدف لپاره وسیله توجیهوي. بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو ویان سټیپن دوجاریک د ایران په شیراز کې پرونی ترهګر حمله وغندله. داعش ترهګر ډلې د ایران د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ایرنا خبری اژانس راپوره کړی. رویټرز خبری اژانس ادعا کړې ده چې داعش وهابي سهانستي تکبیري ترهګر ډلې د ایران په شیراز ولایت کې په شاهچرا سپیڅلي حرام باندې د ترهګر حملې ذمهواري پر غاړه اخیستې ده. رویټرز خبری اژانس په دې هکله نور جزئیات نه دي بیان کړي. داعش وهابي تکفیری ترهګر ډله سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، سهونیست رژیم، امریکا، کاناډا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او نورو عرب او اروپایي هیوادونو خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره جوړه کړې ده او نوموړي هیوادونه له دغه ټیروریسټي ډلې سره هر ډول پوځي، مالي، استخباراتي مرستې کوي او روزنه هم ورکوي. داعش ترهګر ډلې هم په ښه ډول د بره ذکر شویو هیوادونو د هدفونو په لړ کې خدمتونه کړي دي او په ټوله دنیا کې په سلګونو زره مسلمانان وژلي او بیا یې هم وژني. امریکا په ایران کې په بلواو تمرکز لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی. د امریکا د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربی یو ځل بیا په دې خبرې باندې اعتراف کولو سره چې واشنگټن په خبره اترو نه بلکې په ایران کې په بلواو تمرکز لري وویل حاضر دمه د اټومي موافقې په بره کې له ایران سره د خبرو اترو د نوي پړاو د ترسره کولو کوشش نه کوو. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو ارتباطات دغه غملونکي جان کیربی پرون خبریالانو ته وویل موږ له ایران سره د اټومي خبرو اترو د نوي پړاو د ترسره کولو هڅه نه کوو او نو موږ داسې کومه غوښتنه کړې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د حکومت دغه لوړوبا چارواکي په ایران کې له بلواو او ناکراریو څخه د امریکا د ملاتړونو په دوام کې اعتراف وکړ او وی ویل حاضر دمه په اټومي خبرو تمرکز نه لرو. هغه بیا ادعا وکړه زموږ سینې لومړیتوب د بېګنا اعتراض کوونکو د ځپلو په هکله د ایران د ځواب ورکول دي. د امریکا دغه چارواکي د خپلو چرټي او له دروغو د ډکو ادعاګانو په دوام کې وویل ایران ته زموږ پیغام واضح دی او بیا د اعتراضونو ځپل او روسیې ته د وسلو استول بند کړي. جان کیربی د سهونیست رژیم له مشر اسحاق هرڅوک سره په چې واشنگټن ته ورغلی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د کتنې په باره کې وویل جو بایډن د اسرائیلو مشر ته ډاډ ورکړی چې زما حکومت اټومي وسلو ته د ایران د نه رسېدا ته ژمن دی. د ویلو ده چې امریکا له بریتانیا، فرانسې، جرمني، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او نورو اروپایي او عربو هیوادونو سره یو ځای په ایران کې د بلواو د زیاتېدا کوشش کوي او له بلګرو سره یې ډېرې مالي مرستې هم ترسره کړي دي. د پاکستان د خبریال وژنه په هیواد کې پلان شوې وه. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د تحریک انصاف یو مشر فیصل واودا پرون ادعا وکړه د خبریال ارشد شریف وژله له مخکې څخه پلان شوې وه او دغه دسیسه په پاکستان کې جوړه شوې وه او زیاته کړه چې د دغه جرم ثبوت له منځه وړل شوی دی. د پاکستان مشهور خبریال اشرف چې په پوځ او جاسوسۍ دری ایسایي سخت نیوکې کولې په تېرې یکشنبې شپې د کینیا هیواد د پولیسو لخوا په مرموز ډول وژل شوی دی. د کینیا پولیسو وروسته د دغه وجلې په حق له خوشینه څرګنده کړه. وی ویل چې تحقیقات روان دي. د کینیا رسنۍ لومړی د ځایي پولیسو په کول ویل چې پولیسو ارشد اشرف په غلطۍ سره وژلې دي. د پاکستان خبریالانو د رسنیو خواندنو د ارشد اشرف وژله په پراخ ډول غندلې ده. او لومړي وزیر شهباز شریف ورته مورز وویل چې د خبریال ارشد اشرف د وژلې د تحقیق لپاره یو قضایي کمیسیون جوړ کړی هم دی. اوس دغه قضایي کمیسیون جوړ شوی دی چې د پاکستان د فیډرال جاسوسۍ ادارې ایف آی ای او د بل استخباراتي ادارې فیډرال بیورو آف انویسټیګیشن یعنی ای بی آی یو غړی وبخښه آی بی یو غړی پکې شامل دی. خو د جاسوسۍ ادارې آی ایس آی غړی له دغه کمیسیون څخه ایستل شوی دی. د اسلام آباد پریس کانفرنس کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو مشر فیصل واودا پرونیش بنا وکړه چې د ارشد اشرف د وژلې په حق له به تحقیق شوا کړي او زیاته کړه چې هیڅ ثبوت یا د ارشد اشرف د موبایل ټلیفون او لیپټاپ کمپیوټر به پیدا نه شي ځکه چې دغه ثبوتونه له منځه وړل شوي دي. د پاکستان اکثره خبریالان وایي چې ارشد اشرف جاسوسۍ ادارې آی ایس آی وژلې دی. د افغانستان په 15 ولایتونو کې په زرګونو اړمنو کورنیو بزګرانو مرستې ویشل شوې دي. نور راپور
په افغانستان کې له زرګونو هغو اړمنو کورنیو او بزګرانو سره مرستې ترسره شوې چې په 15 ولایتونو لکه پروان، میدان وردګ، جوزجان، ننګرهار او بامیان ولایتونو پورې اړوند دي. د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې پر 800 بزګرانو او د کوی صافی ولسوالۍ پر 1900 بېوزلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ویشل شوې. د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د مسلکي روزنې او بیا رغونې مرستندوی سټارز موسسې له لوري د کرنې ریاست سره په همغږۍ پر 1000 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشل شوې. د جوزجان مرکز شبرغان ښار په 1300 کلیو باندې پر 1225 اړمنو کورنیو باندې بیا د نغدو پیسو ویش ترسره شو. د ننګرهار په پچراګام ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال سازمان له لوري پر 2315 اړمنو کورنیو باندې د خوراکي توکو ویش ترسره شو. او د بامیانو په پنجاب ولسوالۍ کې پر 210 بېوزلو کورنیو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشل شوې چې هرې کورنۍ ته 1500 افغانۍ ورکول شوې. د یادول وړ ده چې د بامیانو د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست په غوښتنه د آی آر سي موسسې په مالي ملاتړ په یو کمسلو اړمنو کورنیو د 2,950,000 افغانیو پر ارزښت نوره مرسته هم ترسره شوه چې په دې مرسته کې هرې کورنۍ ته 1,500 افغانۍ ورکول شوې. نعمت الله افغان، تهران، رادیو غزنی.
د امریکا د ولسمشرانو محبوبیت په ځوړتیا د ایرنا خبري اژانس راپور کړی. امریکا په موجوده پیړۍ کې خپل څلور داسې ولسمشران لیدلې دي چې په عجیبه ډول محبوب دي، یعنی په خلکو کې محبوبیت نه لري ځکه چې دوی اوس هم د امپراتوریا د ریاست په توهم سره ژوند کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر جارج بوش د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې له حملې وروسته زیات محبوبیت درلود، خو په دوهم پړاو کې محبوبیت بیخي کم شوی و. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم په لومړي پړاو کې 50% محبوبیت درلود، خو وروسته یې محبوبیت 30% ته کم شوی و. خو ډونالډ ټرمپ په 13 کلونو کې د امریکا یوازینی ولسمشر دی چې ګالوپ نظر سنجی موسسې د هغه د محبوبیت دربنجندې په مراتب ډول تعقیب کړی ده او نتیجو یې ښودلی ده چې د ټرمپ محبوبیت یو ځل هم له 50% څخه نه دی زیات شوی. دغه راز جو بایډن هم د خپلې ولسمشرۍ په لومړي پړاو کې زیات یعنی 50% محبوبیت درلود، خو اوس دغه محبوبیت کم شوی دی. سعودي عربستان او امریکا په لبنان کې لاسوهنې کوي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د لبنان پارلمان په 13 یوه میاشت کې د 14 ځل لپاره د نوي ولسمشر په انتخابولو کې ناکامه شوې ده. او د ولسمشر په ټاکلو کې د سیاسي پراکسیونونو د اختلافاتو سیوري د دغه هیواد پارلمان په فضا هم اغیز کړی دی. که څه هم ځینې کسان باوري دي چې اوس د پیښې پیل دی. د لبنان د نوي ولسمشر د دین د خبر ده یو اصلي علت د امریکا، د سعودي عربستان او د فرانسې او د برېټانیا او اسرائیلو په څیر د هیوادونو لاسوهنې دي چې په دغه هیواد کې هر ورځ وهي. دغه هیوادونه په لبنان کې د خپل د نظر وړ ولسمشر د انتخابېده کوشش کوي. روسیې له اټومي وسلو د استفادې نیت نه لري. ایرنا خبري اژانس راپور کړی په بریتانیا کې د روسیې سفیر اندري کرین وویل چې مسکو د اوکراین په جنگ کې له اټومي وسلو د استفادې کولو هیڅ اراده نه لري. په انګلستان کې د روسي سفیر اندري کلین له سی ان ان ټلویزیون سره په مراکې کې چې پرون خبره شو ویل د روسي د په وزیر سرګي شویګو هم خپل ټولو خارجي همسنګانو ته ډاډ ورکړی دی چې ماسکو له اټومي وسلو استفاده نه کوي. په تیرې کال میاشت کې د روسیې او د اوکراین د جنگ له پیل راسې د امریکا او د اروپایي هیوادونو چارواکو په ځلونو روسیا له اټومي وسلو په استفادې کولو تورنه کړې ده او په دې حق له خبرداری هم ورکړې. روسیې هم په تیرې سه شنبې ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداری ورکړه چې اوکراین په خپله خاوره کې له یو وسخا بم څخه د استفادې د چمتو کېدو په حال کې دی. داسې ده چې د لویدیځو هیوادونو او د اوکراین چارواکو هغه نسمه او د جنګونو د زیاتولو لپاره د یو پلمې په توګه رد کړه. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
تهران یادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په واشنگټن کې د اټومي انرژي نړیوال کانفرنس او د امریکا او لویدیځ وګړو معیارونه نومیږي. په یوشتمې میلادي پیړۍ کې د اټومي انرژي په موضوع سره د اټومي انرژي د نړیوال اژان درې ورځنی کانفرنس له شروع ورځې پیل شوی دی. په دغه غونډه کې به وزیران، سیاستوالان، لوړ رتبه چارواکي، د غړیو هیوادونو کارپېژاندې، د پاک انرژي د سرچینو اټومي انرژي رول، په پایداره پراختیا کې د هغه رول او د آب و هوا د بدلونونو د کمیدا په اړه خبرې اترې وکړي. ګډون کوونکي به همداراز د اټومي انرژي په ګټه پورته کونې او پراختیا سره اړوند موضوعګانو او په دنیا کې د کورونا په کړکیچ کې د اټومي صنعت د لچک منلو او د نړۍ په اوسنیو شرایطو کې د اقتصادي حالاتو په ښه کېدو کې د دغه صنعت د ونډې په اړه د نظر تبادله وکړي. د اټومي انرژي او ټکنالوژي د استفادې په زمینه کې یوه مهمه مسله د لویدیځ په تیره بیا د امریکا دوه ګونی معیارونه دي. په داسې حال کې چې ان پی ټی تړون د دغو وسلو بندیز په ترڅ کې له اټومي انرژي او ټکنالوژي د هیوادونو د سوله ییز استفادې په حق ټینګار کوي، خو د امریکا په مشرۍ لویدیځ هیوادونه د سلطې د مخالفو هیوادونو لپاره محدودیتونه رامنځته کوي او په دغو هیوادونو په تیره بیا په ایران ډول ډول دبونه اچوي. په داسې حال کې چې د ایران اټومي فعالیتونه د اټومي انرژي د نړیوال اژانس تر څارنې لاندې دي او دغه اژانس په ځلونو په خپلو راپورونو کې د ایران د اټومي فعالیتونو په نه انحراف ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې امریکا او لویدیځ شریکانو یې په بشپړه اګهنه بهیر کې سهونیست رژیم ته د اټومي ټکنالوژي او تجهیزاتو په شمول ډول ډول امکانات ورکړي دي تر څو تل ابیب د دې توان پیدا کړي چې ستر اټومي سرکوټ ولري. دغه بهیر له 1980 میلادي څخه پیل شوی دی او فرانسې، امریکا، انګلستان پکې مهم رول لوبولی. سیاسي کارپېژاندې مجید بیا اتوایي سهونیست رژیم د امریکا له ملاتړه د برخمنتیا په دلیل هیڅکله د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په وړاندې ځواب نه دی ویلی او تل یې د ان پی ټی تړون له غړیتوبه ډډه هم کړې ده. او سهونیست رژیم د شک د سیاست په چوکاټ کې دوه ګونی سیاست پر مخ نیولی دی او د دې په ترڅ کې چې په رسمي توګه د خپل اټومي سلاکوټ نه دی تایید کړی، خو په ځلونو ته دغه رژیم لوړ رتبه چارواکو د خپل دښمنان په اټومي حملې ګواښلي دي. د سهونیست رژیم د اټومي وسلاکوټ مسله څو لسیزې کېږي چې د لویدیځې آسیا زیاتره هیوادونو له لورې په یوې سترې اندېښنې بدله شوې ده او ډېر هیوادونه یې د ټغر د ټولولو غوښتونکي دي. په حقیقت کې سهونیست رژیم شپېته کاله کېږي چې د لویدیځ په ملاتړ خطرناک او پټ اټومي تسلیحات او وسلې لري او خپل پروګرام د نړیوالې ټولنې له څارنې پرته پر مخ بیایي. د مختلفو اټکلونو له مخې سهونیست رژیم له 300 پورې اټومي خولې لري. اوس په کار ده د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په کانفرنس کې موجود هیوادونه دغه مسأله مطرح کړي او د اټومي انرژي د استفادې په زمینه کې په دوه ګونو سیاستونو نیوکه هم وکړي او په دې زمینه کې د بیا کتنې غوښتنه هم ترسره کړي. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنه پښتو خبرونه اورئ.
تاریخ پانا
عزتمن اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیکی پرزوینه ومنه عزیزانو سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې پنځمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع ثانی یا دوهمې خور د میاشتې له لومړۍ او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 28 نیټې سره سمون خوري. شپږ سوه یو نوي کاله مخکې د 1401 میلادي کال د اکتوبر په 28 نیټه د اسلامي نړۍ یو لوی جغرافیا پوه او مورخ اسماعیل بن علي ابوالفدا وفات شو. هغه په 8 هجري قمري پیړۍ کې په دمشق کې زیږیدلی و. هغه له ایوبي کورنۍ و او د دمشق یو امیر او د مصر د باچا یو خپلوال و او خدمتکار چې د هغه لخوا ورته د ملک المویت لقب ورکړل شوی و. هغه ډیره پوهه عالم او د علم مینوال کس و او حتی د خپلو نږدې و پوهانو سره یې تنخواه ټاکله. ابوالفدا ډیر آثار پرېښي چې له هغو یو شمیر بې درکه شوي دي او د هغه په دوو آثارو کې المختصر فی الاخبار البشر نومی کتاب چې د عمومي تاریخ کتاب دی او بل هم تقویم البلدان چې د جغرافیا په باب لیکل شوی شامل دی. د هغه په کتاب کې د 1400 خارونو په باب څیړنې شوي دي او د هغه په تالیف کې د شریف ادریسی ابن حقول یعقوت هموی په شمول د نورو جغرافیا پوهانو له اثارو استفاده کړې ده. یو سل دوه ویشت کاله مخکې د 1422 هجري قمري کال د ربیع ثانی په لومړۍ نیټه په نجف اشرف کې د لوړو شیعه عالمانو څخه ملا علي ابن فتح‌الله نهاوندي وفات شو. ملا علي ابن فتح‌الله نهاوندي نجفي د 1400 هجري قمري پیړۍ وتلی عالم او د شیخ مرتضی انصاري او میرزا ابوالقاسم کلانتری له شاګردانو څخه و. تشریح الاصول الصغیر او مقدمه الواجب دغه د تالیفاتو څخه دي. هغه د وبا د ناروغي په وجه وفات شوی او د وادي السلام په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی. یو سل دولس کاله وړاندې د 1910 میلادي کال د اکتوبر په 28 نیټه جاپان له روسیې او چین سره له 2 کلنه جګړه او پر دغو هیوادونو له بریالیتوب وروسته کوریا په رسمي توګه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. دغه اقدام د جاپان د استعمار پر ضد د کوریا د خلکو د اعتراضونو او مبارزو د زیاتېدا لامل شو، خو کوریا په 1945 میلادي کال کې په دوهم نړیوال جنګ کې د جاپان تر ماتې پورې د دغه هیواد په نیواک کې وه. په دې وخت کې د شوروي د ځواک په لاس د شمالي کوریا په نیولو سره او د غراز د امریکایي ځواک په وسیله د هغه د جنوب په نیول کېدا سره د کوریا ټاپو وزمه عملا په دوو هیوادونو یعنی شمالي کوریا او جنوبي کوریا وویشل شوه او تر اوسه پورې دغه جلا کېده هم هغه راز په خپل ځای کې پاتې. څ سلور شپیته کال په خوا د 1950 میلادي کال د اکتوبر په 28 نیټه په پاکستان کې پوځي قومندان جنرال محمد ایوب خان کودتا وکړه او قدرت ترلاسه کړ. د پاکستان له خپلواکۍ یو لس کال وروسته جنرال ایوب خان د 1950 میلادي کال د اکتوبر په 28 نیټه له وینې بهېدا پرته کودتا کې په دغه هیواد کې سیاسي قدرت ترلاسه کړ او د پاکستان لومړنی ولسمشر اسکندر میرزا یې له قدرته څنګ ته کړ. هغه په پیل کې چې د پوځ قومانده او ورپسې د دفاع وزیر څوکۍ هم په غاړه درلوده له کودتا مخې د ولسمشر جانشین و او له کودتا وروسته یې پوځي حکومت هم اعلان کړ او تر کلونو کلونو پورې یې دغه پوځي حکومت دوام درلود او ورپسې د ولسمشرۍ څوکۍ په اختیار کې واخیستله. جنرال ایوب خان که څه هم اووه کاله وروسته د 1950 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ونیونډ په چال سره چې د محمد علي جناح له خور میرمن فاطمه جناح سره د مقابلې لپاره یې وړاندې کړی و بریالی شو، خو ورو ورو د سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د زیاتېدا له امله له ولسي بغاوتونو سره مخامخ شو.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، دا و د تاریخ پاڼه پروګرام چې زمون همکار میرمن فاطمه درته وړاندې کړه. خوږو دوستانو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. او که چیرې وغواړئ نو زمونږ ځینې راپورونه تاسو اوریدلی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. عزتمن اوریدونکو، زمونږ دغه پاڼې ته تاسو بیا ورتللی شئ او هلته هر مطالب لوستلی او چاپولی شئ. خوږو اوریدونکو، اوس به د کال د شعار تر عنوان لاندې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو.
کورنۍ وړتیاوې. ګلونو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د ایران په اقتصاد کې د پوبنسټ تولید د رول په اړه د پروګرام 15مې برخه تاسو ته وړاندې کړو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د 1401 هجری لمریز کال تولید په بنسټ او روزګار پیدا کوونکی کال نومولی دی. په همدې لړ کې په نننی پروګرام کې درسره د ترکیې په اقتصاد کې د په بنسټ اقتصاد د مقام په اړه درسره غږیږو، په دې هیله چې د پاتې کېدو فرصت ولرئ او استفاده هم ترې وکړئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، ترکیه له هغو اسلامي هیوادونو څخه ده چې په نړیواله کچه کې اقتصاد پیاوړی دی. د ترکیې مخکېنی لومړي وزیر بینالی یلدریم 15 کاله مخکې وویل چې د 2002 میلادي کال نه بیا تر 2016 میلادي کال پورې د ترکیې ناخالص کورنۍ تولید له 213 میلیارډ ډالرو څخه 850 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی دی او په همدغه مودې کې د سرانه عاید کچه یې هم له 2000 ډالرو څخه کابل 1000 ډالرو ته ورزیاته شوې ده. هغه په تیرو 15 کلونو کې د ترکیې د صادراتو د کچې د 15 چنده کېدا ته په اشارې سره وویل. وړاندوینه کېږي چې د ترکیې د صادراتو کچه په کال کې 1500 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. د ترکیې اقتصادي وده مختلف لاملونه لري، خو دوه مهم لاملونه د جامو په بنسټ تولید او د ټوریزم د صنعت په بنسټ کېدل دي. ترکیه د یو هغو اسلامي هیوادونو په شمیر کې راځي چې د اقتصاد او تولید په بنسټ کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ترکیې د ملي پرمختګ لسمه برنامه کې څو مهم اړخونو لکه د ټولنیزې او انساني سرمایې دوامداره وده، د سیالیو د زمینې برابرول، د زیاتې ګټې لارې چارې لټول او چاپیریالیزم مسالو ته په کتو سره د ترکیې دوامداره وده او نړیواله پراختیا ته توجه شوې ده. د دغه پرمختیایي پروګرام محورونو ته پاملرنه د ترکیې د اقتصاد په بنسټ د څرنګوالي بهیر روښانه کوي.
عزیزانو، انسانی سرمایه د پو بنسټ اقتصاد یو اساسي ستنه ده. د طبیعي، کلتوري او ټولنیزې سرمایه او پانګې ترڅنګ انساني پانګه او سرمایه هم د پرمختګ یو مهم لامل بلل کیږي. په تولید او شتمنۍ رامنځته کولو کې انسانان د خپلو وړتیاو په وسیله انساني سرمایه بلل کیږي. په حقیقت کې هغه څه چې پو بنسټ اقتصاد ته عملی بڼه ورکوي وتلې انساني سرمایه او شتمنۍ دي. د ترکیې د ملي ودې د پروګرام او برنامې په لومړي چورلیز کې په دې باندې تاکید شوی او ټینګار شوی دی چې د باکیفیتو کسانو روزنه د یوې پیاوړې ټولنې د رامنځته کېدو لامل ګرځي. ترکیه هڅه وکړه چې بهر ته د خپلو استعدادونو او مهارت لرونکو کسانو د مهاجرت مخنیوی وکړي او په ترڅ کې د کډه شویو ماهرینو د بیرته راستنېدو زمینه برابره کړي. د دې ترڅنګ د ایران په شمول د نورو هیوادونو د ماهرینو او نخبه قواوو او نیروګانو له قبلولو لپاره چمتو شوه او هرکلی یې وکړ. په بل عبارت سره ترکیه د خپل اقتصاد د څو اړخیستو په موخه د کورنی ماهرینو په شمول له بهرني استعدادونو څخه هم کار اخیستی دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ترکیې د ملي ودې پروګرام په دوهم چورلیز کې د سیالۍ د زمینې د برابرولو او ټولنې څخه د ګټې د اخیستلو له لارې د ودې په ستراتیژۍ باندې تاکید کوي. دغه چورلیز کې څلور اصلونو ته پاملرنه شوې ده. لومړی، د کسب او کار او د پانګونې د چاپیریال ښه کیدل. دوهم، د سیالیو لپاره چوکاټ جوړونه. دریم، د څېړنو نوښتونو او ودې زیاتېدل. څلورم، د غیر رسمي فعالیتونو کموالی. په بل عبارت سره، ترکیې کوشش وکړ څو د څېړنو او نوښتونو له لارې داسې توکي تولید کړي چې په نړیواله کچه کې له نورو محصولاتو سره د سیالۍ وړتیا ولري، چې په دې زمینه کې تر ډېره حده بریالی شوي هم ده. د ترکیې د ملي ودې د برنامې په دریم چورلیز کې پایداره ژواک او چاپیریال د ژوند لپاره مناسب غنی. ترکیه د ژواک او چاپیریال په ډګر کې داسې اقدامات کوي څو وکول شي له خپل ژواک او چاپیریال څخه د ټوریز د جذبو لپاره ګټه پورته کړي. د یادې برنامې یا پروګرام په څلورم چورلیز کې بیا په نړیوال اقتصاد کې د ترکیې نوي رامنځته شوي رول ته کتنه کوي. پا په بلې بره ترکیه کوشش او هڅه کوي چې په نړیوال اقتصاد کې ادغام شي چې په دې زمینه کې هم نسبی بریا ترلاسه کړې ده.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د کورنۍ ورتیاوی د دغه نننۍ پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې تر دې چې تاسو له حضوره مرخص شو، باید وایو چې تاسو کولای شئ چې دغه مطلب او د پښتو رادیو نور سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، اخلاقي، دینی، کلتوری مطلبونه او په ځانګړي توګه د هر کله راشه پروګرام تاسو زموږ په سایت کې ووینئ او ولولئ او نورو ته هم معرفي کړئ. زموږ د سایت در آدرس او درک دی parstoday.com/ps. تاسو کولای شئ چې د دغه مطلب په اړه او زموږ د نورو مطلبونو او پروګرامونو په اړه خپل نظرونه، نیوکي او وړاندیزونه مشتره واستوي، د دې لپاره چې ښه مطلبونه تاسو ته برابر کړو او ښه پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړو. نو تاسو زموږ سره اړیکې ټینګې کړئ، خپل نظرونه مشتره واستوي او هر شی چې ستاسو په ذهن کې راځي، شعرونه، مطلبونه او د روغتیا په مجله کې کوم روغتیایی پوښتنې لري، هم کولای شي چې زموږ له دغه پروګرام څخه پوښتنه وکړئ او خپل ځوابونه ترلاسه کړئ. نو په همدې هیله سره چې زموږ سره همیشه خپل اړیکې ټینګې وساتئ، ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ګرانو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زالیا سقرابی دی ستاسو درنو حضور ته حاضر شوم. سو افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. د معمول سره سم لومړی د تیرونه مهم بدلونونه او بیا په ځینو موضوعګانو رڼا در سره اچو. زموږ سره ملګری اوسئ. په افغانستان کې د انساني وضعیت خرابېده. ملګري ملتونه او په افغانستان کې د میرمنو حقوقو ته پام. پاکستان او روسیه د ډالر په ځای له ملي کرنسۍ د استفادې په لاره کې په منځپراو انتخاباتو کې د عمران خان بریالیتوب او د قدرت د بیا ترلاسه کولو لپاره د هیلې ستنې ده. تر یوې میاشتې د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو لپاره د امریکا فیصله او له اف ای ټی ای اف د پاکستان د نوم وتل او داسې نورې موضوعګانې د تېرې اونۍ مهم بدلونونه دي. په افغانستان کې انساني بحران مغراز د دغه واد یو ستر او جدي ګواښ بلل کیږي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په چارو کې د دغه ارګان د ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ له سفره د راپور په خپرولو سره وویل دغه هیواد هماغه راز له یوه جدي کړکېچ سره مخامخ دی او د حالاتو د زیاتې خرابېدا د مخنیوي لپاره د ټولو لورو لخوا سملاسي اقداماتو ته ضرورت دی. بینټ په نن د خپلو مشاهداتو وروستي راپور وړاندې او بیا به خبرې غونډه ترسره کړي. په افغانستان کې د انساني حالاتو خرابېدا په دغه هیواد کې قدرت ته د طالبان د بیا رسېدا له لومړیو میاشتو د ملګرو ملتونو په شمول د مختلفو نړیوالو ارګانونو د راپورونو اصلي چورلیز دی. د افغانستان د حالاتو په اړه د خپره شویو راپورونو اجمالي جاج ښودنه کوي چې د 2020 کال له اګست میاشتې تر اوسه هره میاشت د دغه هیواد وضعیت نور هم خراب شوی دی. مختلف دلایل موجود دي چې په افغانستان کې د حالاتو په لا خرابېدا پراخې اغیزې شیندلې دي. د امریکا په وسیله د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کېدا په افغانستان کې د انساني بحران په رامنځته کېدا او اقتصادي حالاتو د خرابېدا مهم پارامیټرونه دي. د امریکا لخوا د افغانستان د کابل $10 میلیارد کنګل کېدا د طالبان د حکومت د لومړنیو موادو صنایع درملو او روغتیایي شیانو د وارداتو لپاره له ستر کړکېچ سره مخامخ کړی دی. په تېره بیا دا چې د طالبانو د بیا حاکمیت په پړاو کې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې محدودو مرستو په داسې شرایطو کې چې دغه هیواد هم د نورو هیوادونو په شان له کرونا سره مخامخ دی په افغان ولس زیات فشار اچولی چې دغه مسأله هم د انساني حالاتو د خرابېدا په اړه د نړیوالو ارګانونو په جاجولو کې هم د پامه وړ ګرځېدلې ده. له کرونا سره د مقابلې لپاره روغتیایي او درملو ته د افغان ولس ډېره کمه لاسرسي د سلامتیا په حوزه کې هم ډېرې بدې اغیزې شیندلې دي. همداراز د بهرنیو مرستو د غوڅېدا او پراخو مالي محدودیتونو په دلیل د غنمو او اوربوشو په شان د اساسي شیانو د وارداتو سخته کمېده د ملي پیسو د ارزښت کموالی او سخته ګرانۍ سبب سوې ده چې دغه هیواد کې په میلیونونو کسان خوراکي موادو ته ډېره محدوده لاسرسی ولري. د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي دیوید بزلی وایي د افغانستان د نفوسو کابو نیم خلک د لوږې له سخت کړکېچ سره مخامخ دي. د افغانستان خلک سملاسي بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري او که دا مرستې نه وسي نو دغه هیواد به په یوه ستر بشري بحران بدل سي. د افغانستان د بحراني شرایطو په ارزونه کې د دې په ترڅ کې چې د دغه هیواد خلک د خوړو او درملو په تامینولو کې له ستر چیلنج سره مخامخ دي، هغو په نورو برخو کې هم د طالبانو د سیاستونو په دلیل له ستونزو سره لاس په ګرېوان دي. د ملګرو ملتونو او ورسره اړوند ارګانونو راپورونه ښودنه کوي چې د طالبان دولت د سیاستونو له امله میرمنې په روزګار او زده کړو کې له محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ دي چې دغه مسالې د دغې ډلې په رسمیت پیژندلو کې د نړیوالې ټولنې د زیات شک سبب سوی دی. داسې ښکاري تر هغه وخته چې طالبان په خپلو سیاستونو کې بیا کتنه ونه کړي په افغانستان کې به حالات همدغه شان کړکېچن پاتې سي. د پاکستان په منځ پړاو انتخاباتو دوهم پړاو کې د تحریک انصاف بریالیتوب عمران خان او ګوند یې قدرت ته د بیا ستنېدا لپاره هیله من کړی. د ملي او صوبایي پارلمان د یوولس څوکیو لپاره د منځ پړاو ټاکنو په دوهمه مرحله کې د پېښور، کراچۍ او ملتان په شمول په مختلفو ښارونو کې ټاکنې تر سره سیوی چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف کوند کاندیدانو پکښې اته څوکۍ چې شپږ پکښې د ملي پارلمان وی ترلاسه کړې دي چې تحریک انصاف له مسلم لیگ او پیپلز پارټۍ په ډېر لوړ ځای کې راولي. عمران خان چې کابو شپږ میاشتې مخکې په نه باور رای سره څنګ ته سو د وار مخکې ټاکنو غوښتنه کوي او په منځپړاو انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته به هغه په پرېکنده توګه د انتخاباتو په ژر ترسره کولو ټینګار وکړي. پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ چې دودیز او پیاوړي ګوندونه حسابېږي په وروستیو ټاکنو کې یې یوازې درې څوکۍ ترلاسه کړې چې هغو لپاره ستره ماته حسابېږي. د سیاسي مسلو کارپېژاندی عبدالحی روشان په دې باره کې وایي تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې له ولسي موقعیت څخه برخمن دی او په یوه عادلانه سیالۍ کې مهم ګوندونو ته ماته ورکولی سي، خو د پاکستان په سیاسي ډګر کې دا ټوله کیسه نه ده او په دغه هیواد کې د قدرت لوبه ډېره پیچلې ده. پر دې سربیره چې د منځپړاو ټاکنو نتیجې د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ ګوندونو د عمومي اقبال د نه کېدلو ښودنه کوي، دغه خستون هم رامنځته کړی دی چې د تحریک انصاف پر ضد له منفي تبلیغاتو سره سره خلک دغه ګوند ته رایه ورکړه چې دا مسله باید په عمومي افکارو کې له خپل موقعیته د واکمن ګوند په راتلونکیو جاجونو کې د جدي پام وړ وګرځي. منځپړاو ټاکنې د عمران خان دغه ادعا تر ډېره حده ثابته کړه چې شهباز او مسلم لیگ په خلکو کې محبوبیت نه لري او کوار مخکې ټاکنې ترسره سي نو واکمن ګوند به له تحریک انصاف سره سخته سیالۍ ولري او په ټاکنو کې به د مسلم لیگ د بریالیتوب چانس ډېر کم وي. افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی له افغانستان سره په باور جوړونې د ټینګار په ترڅ کې ویلي تر راتلونکې میاشتې د دغه هیواد د کنګل شویو پیسو په اړه مهمه فیصله ترسره کیږي. توماس ویست وویل تر راتلونکې میاشت په دې اړه مهمه فیصله کیږي. هغه زیاته کړه چې په یوه غونډه کې به د افغانستان د دوه استازو او امریکا او سویزرلینډ دوه استازي شتون ولري. همداراز د افغانستان د تجربه کارو ماهرانو یوه کمیټه جوړه شوې. ویست پاکستان ته هم په اشاره سره وویل د امریکا په حکومت کې زه او زما همکاران له طالبان سره تماس لرو او فکر نه کوم درېم هیواد ته د منځګړیتوب ضرورت وي. د امریکا په وسیله د دغه هیواد د شتمنیو کنګل کېدا له امله د افغانستان اقتصادي پاشلتیا هغه ستره اندېښنه ده چې په 2018 میلادي کال کې قدرت ته د طالبانو له ورستنېدا راهیسې د ځینو هیوادونو لخوا مطرح شوې ده. د هغه څه په اساس چې رسندوی کې انعکاس پیدا کړی، امریکا د طالبانو د واکمنۍ په پلمه کابو $10 میلیارد کنګل کړی دی چې دغه مسلې د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسولی دی. د افغانستان د مرکزی په بهر کې شتمنۍ ته د طالبانو نه لاسرسی سبب سوی ده چې دغه هیواد دولت ونه کړای سي د تیر کال په شان له نورو هیوادونو د درملو او خوراکي موادو په شمول مهمې اړتیاوې تامین کړي چې دا مسله په افغانستان کې د لوږې د بحران لامل ګرځېدلی دی. پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو بیا قدرت ترلاسه کولو سره نړیوالې ټولنې دغه هیواد ته د مرستو رسونې په بهیر کې په بیا کتنې سره دغه هیواد ته تقریبا ټولې بشر دوستانه مرستې بندې کړې دي چې دغه موضوع د خلکو د خوړو د تامین پر سر ستر چیلنج رامنځته کړی دی. په کابل کې د اوچا ادارې دفتر پرون ناوخته د یوه راپور په خپرولو سره ویلي دي په افغانستان کې کابو 90% کورنۍ په راتلونکي ژمي کې د تودوخې امکاناتو ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې سخت ژمي په پیلېدا د افغانستان د خلکو کابین 90% کورنۍ په راروان ژمي کې د خلکو کورونو بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. او چای ادارې په افغانستان کې د بېوزلۍ او 90% زیاتېدا په تاییدولو سره ویلي دي 65% افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو لپاره د ژمي د موسم مناسبو قالیو د برابرولو لپاره لازم امکانات نه لري. د ویل د افغانان د ګرمۍ د موسم د ناروغۍ له خپرېدا سره په یو وخت په اوړي کې د سالمو اوبو کافي خوړو د روغتیایي امکاناتو له ډېر کمښت سره او دغه راز د درملو له نشتون سره لاس او ګرېوان و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان کړی چې په افغانستان کې په 1200 کسانو کې 9 کسان کافي خواړه نسی برابرولای او مور او پلار د خپلو بچانو لپاره د سالمو خوړو د برابرولو وس نه لري. د بشري حقوقو دفاع کوونکي موسی هم په دې ورسته کې ویلي دي په افغانستان کې 19 میلیونه کسان په لوړه سویله خوراکي نه قرارۍ سره لاسو ګرېوان دي. په دې راپور کې راغلي یوازې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې کابو څلور جزره ماشومان په ناوړه خوړو د کړتیا پیلات په روختونونو کې بسترې سوی دي. لدی په لاو افغانستان د نړۍ د لوړې د ګراپ د لیست په انتها کې واقع شوی دی. د لوړې د نړیوال ګراپ تر ټولو نوی راپور په اساس افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د نړۍ د وژې هیوادونو 109 ځایګه خپل کړی دی. په اینیال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم سمو د مخکې په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې بېوزلي د افغانستان د ښاریزو لپاره یو جدي ګواښ دی. امریکا د نړیوال ټولنو او قانونو له غوښتنو سره سره نه یوازې د افغانستان د ولس د کابل 10 میلیارد ډالرې شتمنیو له آزادولو سره موافقه نه ده کړې، بلکې له دغو پیسو کابو 3 میلیارد ډالر شتمني د سپتمبر د 11مې د پیښو د قربانیانو په ګټه مصادره کړې هم ده. داسې ښکاري که د امریکا دولت افغانستان د شتمنیو په کنګلولو کې بیا کتنه ونه کړي او طالبان هم د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي، نو اقتصادي او معیشتي شرایط به له مخکې زیات د دغه هیواد د خلکو لپاره ګران سي. در منو اوریدونکو د دې خبرونه وخت پم دې زکه پاتره سیږي. حاضر ده مستاسو له حضور اجازه تمړو او په متعال خدای مسپارو. Thank you.